دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور او پلار ته نشي کولی، خپله پاغه فزیکی لحاظ په دې کچه نه وي چې په خپل حل کې همدا یي چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کوي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي جنسي اړیکه ورته یو معمولي او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو نجونو او ماشومان څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابرۍ چکار ورکوي او دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. که چیرې دې طریقې کار ورنه کړي بیا نشي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشي توکي لکه شراب وغیرہ چارس وغیرہ ورکوي. که چیرې دغه هم کار ورنه کړي بیا اجباري کار ورڅخه حاصل کیږي.
په تنکی ځواني کې لزانه د ډیر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سو استفادې موضوع رامنځته شي. یو زندانی ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د تدامې خیبو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته د وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل د خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بعد د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر سوم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما داسې تا قزانه مشروع کار کول، بس ما وویشتل.
هغه دغه جرم کړی و؟
و ما په دوسیان کې ټوله شیان مې پرتې دي، هلته ډاکټران ټوله ویل وایي دا کار دې سره سویلي بس کار ما وویشتل.
ولې نه تللې عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپله وویشته؟
بس اوس ژوند دی، بس دغسې پیشه سه اوس وت پشیمانی کول دا کار مې وکړ.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمیږي او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي. هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کینی، قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه د دوی لپاره ډیره تاواني ده او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخه یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړی. او که په مکتب کې یاست، په مکتب کې ښوونکي، مدیر د مکتب او همداشان مشران، هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري، ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول یې مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، کا په پایل کې دا راته ووایه چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سو استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم د ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم زموږ د قبیلې زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نشي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ دپاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نشو کولی هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به یې. دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی، او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې د دوی خبره مني ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند کاکا زوی دی، دا د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دی خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدی شي، یعنې مخکې له دې چې دغسې یو بده پېښه رامنځته شي؟
بیرته هماغه عاملونو ته وګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې د داسې کومه پېښه کیږي په یوه ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بله مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضره شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډېر واړه دي، له په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو د ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني، او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي، په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نه ږدي چې ښکل دي کې، هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو را کش کړي. دا به هم داسې په واضحو ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکینۍ پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه وي، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کې. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کې، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کوي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه، هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي، او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کیږي دقیق قصه ماته وکړه.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د دې اونۍ حقیقت څه دی خبرونه کې په میدان وردګ ولایت کې دراوتلو سیلابونو په زیانونو او خلکو ته د رسیدلو مرستو او یا هم د رسیدونکو مرستو په موضوع غږیږو. میدان وردګ هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر یو له هغو ولایتونو و چې د سیلاب له کبله خلکو ته زیان واوښت. د شمیرو لمخې نګدی 15 تنه دراوتلو سیلابونو لکبل مړ شول او 15 نور ټپیان شول. زرګونه جری بزمکه تخریب او ترخواید بزګرانو د میوه ګڼ بڼونه لمانځه ولاړ. خوایا خلکو ته رسیدلی مرستې کافی دي، خلک څه وایي؟ مرستې ور رسیدلی. دا او نور مهم موضوعات مو د میدان وردګ لوالي خغلی عبدالیمین مظفر الدین سره شریک کړي دي. والی صاحب، خره خلاص ازادي رادیو ته زما ملمړنی پښتنه بداوي چې په میدان وردګ ولایت کې د سیلابونو له کبله ټول څومره زیان اوخته کورنۍ او تاو دوله سوالي په کچه.
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیر تشکر. خپزای سوال دی، متاسفانه میدان وردګ کې اکثریت مناطق از سیلاب به طریقه خراب شوی یا تهدید شوی، خصوصا دوی ولسوالی چې د جالز ولسوالی ده او د دایمرزاد دا زیات متضرر شوی دي، چې هلته اکثر باغونه، بندونه او استنادي دیوالونه او ویالې دفې شوی دي، او متاسفانه چې موږ په دغو ولسوالیو کې پنځه نفره تلفات هم لرو، مجموعاً درې نفره تلفات لرو، او تقریباً دېرش پنځه دېرش نفره زخمیان لرو. نو چې په خپل وخت باندې ریاست جمهوري دلته فوق العاده هیات رالېږلی دی، خپله وزیر صاحب دغه واضح د هیات په راس کې و، او څه چې لازم وو د دو مناسبو سره کومک شوی دی، چې د کومک د جملې نه تقریبا 10 میلیونه نغدې افغانۍ چې 15 میلیونه مخکې موږ په ریاست کې درلودې، 15 میلیونه نورې وزیر صاحب ځان سره وړې وې. د نغدې افغانۍ کومک شو د 15 زره کورو دپاره مواد یو مقدار رسېدلی دي، یو نور امپلارتی دا کومک پشا، او همداسې موسسات د خیری سي او خپل آیتونه ولېږل مختلفو منطقو ته. صاحب خپله باندې ولېږلی چې هغوی سروې کړي، نن او سبا به دا مواد هم توضیح کېږي. خپله د ولایت خونه ټولو مناسبو ته آیات تللی دی، څو هلته دقیق
او بیا مناسب جلریز او دای مرداتو کې یو شمیرداسو سیمو کې هم سیلاب راوتلې چې هغه د حکومت د کنټرول نه باندې دي، یعنی د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي. د هغه ځای د ارقامو په اړه، یا هلته د وختو تلفاتو په اړه باندې، یا هلته د وختي زیان په اړه باندې څه ډول تاسو معلومات په لاس راوړلی شي، او بیا دې سیمو ته د مرستې رسول دپاره هغه پلان څه شی دی؟
نو دلته خوشبختانه یو کار شوی دی چې هغه مناسب کې چې خلک متضرر شوي، هلته د دوست دښمن نه تفکیک یا جلاوالی نشته دی. هر څوک چې متضرر دي په مجموع کې دو سره کومک کوي، که مخالف دی یا موافق، او په دې کې مخالفین هم اس نه وه ممانعت نه کوه، مشکلات نشته دي، حیاتان نورمال تللي ټولو منطقو ته، او انشاءالله د غسره به کومک کوي. په مجموع کې د کومک طریقه خو داسې ده چې طبیعي خبر ده، بند خراب شوی دی او ویالې اوبه وړي دي، پلونه اوبه وړي دي، هغه مناسب کښې دي مجبور عمل ته ما منطقې ته آیات ور شي او د غسره کومک وشي.
والي صاحب، تاسې خپله جلریز او دایمیرداد ته تر اوسه تللي یاست؟
دغه واقعیت خو نه یم تللی، مخکې خو بل نظر یم، دو منطقې سره یم، ټولو مناسب کښې بلار یم، دلته هم حیاتان لېږلي.
ښه نه وه چې خپله تللي وي، یو ځل مو کتلی وای چې وضعیت د څه ډول نه دی.
نو یو ورې مجموعاً یا سروې کړو چې بیا هلته سړی د ضرورت رسام مواد ورته وسولی شي، کومک وکړی شي.
کله چې د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزیر پروان ته ځي، دقیقا والی سره هماغه سیمې ته چیرته چې سیلاب راغلی، اما په میدان وردګ کې چې کله د پیښو لپاره د رسیدګۍ وزیر ورځي، هغه یوازې په ولایت پورې محدود پاتې کیږي او په ولایت کې ورسره خبرې اترې کیږي. ولې؟
نو شاید یو ولایت همدا و چې په ما ورځ باندې ده باید درې ولایتو ته رسیدګۍ کړی وای، چې میدان وردګ، لوګر او سروبي، چې البته د کابل یوه ولسوالي ده، لږ عجله درلوده. بعض مناطق موږ د هلیکوپټر په واسطه باندې ورته وښودل، او طبیعي خبره ده ډېره واسي ساه وه، دلته باید څو ورځې مسلسل ګرځېدلې وای په دوه خطر باندې سړکونه قطع شوي وو پلونه له بینه تللي وو او رفت عمر کاملا بند وو نو د زمینې امکانات نه وو چې زمینې تللی وای ساحې ته مجبور وو هوایي لیدنه یې وکړه او د خلکو د وکیل صاحبانو د پارلمان د غړیو او د دوه کسانو سپارښت تایید وسره
هر قام چې موږ په لاس راوړي والی صاحب میدان وردګ کې نږدې شپږ زره کورنۍ همدا اوس بیړنیو مرستو ته اړتیا لري د سیلاب له کبله چې زیانمنې شوي. په داسې کې چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم همدغومره شمېر تقریبا کورنۍ زیانمنې شوي دي. صحیح درسته ده چې تلفاتو کچه زیاته ده هلته سیمو کې، ولې ونه توانېدی تاسې لکه د نورو ولایتونو په څیر باندې چې یو ټولنیزه همغږي هم له ځان سره راپیل کړي او د خلکو مرستې جذب کړي؟ که زه د نورو ولایتونو مثال ووایم شاید یو اندېښنه یا یو پوښتنه مطرح شي، خو زه د ولایت نوم نه اخلم. اما ولېونه توانېدی لکه د نورو ولایتونو په سیر باندې چې د خلکو همدردی د خپل خلکو لپاره جذب کړي، دا کار تاسو وکړي چې د میدان وردګ لپاره هم خلک مرستې راولېږي؟
خوشبختانه شش په خبره یاد شو د موږ سرمایدارانو به تفاوت پات نه شول. حاجی صاحب خان خان ستیل پابریک مشر د پندوسا او کورو سره کومه کړنم دغه کومه د امرداد ته او چاک سره سزل عمزه جالیس ته کومکونه ورسېدل. مولانا صاحب عبدالحمد وبخې، وکیل صاحب عبدالحمد درانی د درې لکه په انداز کې کومک وکړ او مسلسل د دې لپاره تاواني صندوقونه یې ښودل شوي دي. ټول خلکو په مرسته کې سام خسته دی او انشاءالله مسلسل کومک به سره کېږي. د موږ د ولایت یو عمده مشکل دا دی چې منطقه ټوله باغ ده او اکثر باغونه متضرر شوي دي. کورونه اکثر په غرونو کې دي یا لوړ ځای کې دي، کورونه کم ضرر لیدلی، ډېر متضرر شوي پلونه باغونه ایوالې دي چې هغه تبدیل تدبیر غواړي. په ډېرو ځای کې موږ اوس کوټرونه تبدیل کړي دي چې هغه عاجل هلته کار شروع کړی دی. په دایمرتازه کې په جالس کې چې هماغه بندونه خلاص کړي او عاجل ضرورتونه د خلکو لپاره
صحیح په ډیره حق بزګر چې خپل زکات سیلاب په داسې وخت کې راغی چې د میدان وردګ د مڼو حاصل چمتو و چې هغه خلک هغه بزګران یا د حقین چې دی هغه واخلي په بازار کې وپلوري. د هغو کسانو د پاره چې هم دغه 5000 کورنۍ کې راځي، 8000 کورنۍ کې راځي، د فی نفر په توګه یا د یوې کورنۍ په توګه باندې تاسو څومره پیسې په نظر کې نیولې دي؟
نو د پیسو نه علاوه دلته خوراکي او غیر خوراکي مواد 5000 کورنۍ لپاره وزارت تخصیص ورکړی دی چې یو مقدار مواد رسیدلی دي. پلان په ګودام کې دي، فقط منتظر دی ته چې هغه آیات به سره شي، د آیات سرویس رسام هغه توزیع شي. همداسې مختلف مواد لرو چې هغه مواد به انشاءالله هلته رسېږي او پیسې به د ضرورت سره سم پلان موږ
لس میلیونه پیسې په ټولیز ډول باندې. والی صاحب، زه خپل پوښتنه تکراروم، د هر فرد لپاره یا څوک چې زیانمن شوی دي څومره پیسې ورته ورکوي دغه لس میلیونه؟ نه
هغه د ضرورت رسام ورته تاسو کې کېدای شي یو نه پاتې زر افغانۍ په اندازه ضرر رسېدلې، بل ته یو لک په اندازه ابلیات لزوم دي رسام اجرا شي.
یعنی تر اوسه پورې مشخص نه ده ځکه د پلاوی د راتګ نو وروسته به بیا تاسو وایي چې هر نفر ته زیانمن شوی څومره مرسته؟
او سید آباد ولسوالۍ آیات را رسېدلی دی انشاءالله، چا کوم را رسېږي د جالس بم را رسېږي. بیا د خپل کومکونه په نظر کې ونیسو د ضرورت رسام بغه
یو اندېښنه ډېر کله والی صاحب د دغه پیسو د مرستو رسولو په برخه کې د پیسو هغه نه انتقال عام کزی ډېر ساده وایم هایفومیل دی یا مور کېدل دي د پیسو چې مستحق ته نه رسیږي. دا ځل څومره ډار شته چې حق به حقدار ته ورسیږي او هغه څوک چې د کال ټول امید یو فصل و هغه سیلاب ته وړی دا ځل به خپل حق ترلاسه کړي؟
بالکل، موږ د دوه موضوع شفافیت کامل هم نظر کې نیولای دی. آیات هم ورته تعین کړی، آیات کې به د شورای ولایتی عضو دی، د ریاست امنیت او د ټولو ادارو یو ګډ آیات کوي، د آیات په نظر لاندې به دا کار کېږي.
د میدان وردګ والی عبدالیمین مظفر الدین، ډیره زیاته مننه چې موږ سره مرکه وکړه.
چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سر چتر نظر کی غزوان چرته دې سر چتر نظر کی غزوان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سر چتر نظر کی غزوان چرته دې سر چتر نظر کی غزوان چرته دې جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم دے جماعت پہ دروبا مشوکنا جبر مپ دین دنیا دا قام و شوکنا ستاسو در اختیا ویلو توان چرتا دے تاسو کے پختو چرتا ایمان چرتا دے چرتا دے دا کام دزڑ درمان چرتا دے سر چتر نظار کی غزوان چرتا دے او سر چتر نظار کی غزوان چرتا دے